رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درمان اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی په پاکستان کې د پښتنو احتجاج کوونکو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د برېټانیا پولیسو د روسانو په شمول د هغو بډایو خارجي سرمایدارانو د پیسو د درک لګولو کار پیل کړی چې د قدرت په وخت کې غلاوې کړې وې، او په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک لوبې پرانستل شوې.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج ملاتړ وکړ، او په کابل کې په طرفداري مظاهرې هم سوي دي.
زموږ د هلمندیا نخې خورا زیاتې دي. د کابل په غونډه کې زیات پرمختګونه وو، او موږ هیله لرو چې دا پرمختګونه دوام وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت پاکستان ته د خبرو لپاره تللی دی. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی وای چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاجي غونډو ملاتړ کوي. ښاغلی غنی نن د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د پښتنو احتجاج د نوموړي په قول د افراطیت په ضد د مثبت اقدام پیل دی، او له اخلاقي پلوه زموږ د ټولو دنده ده چې ملاتړ یې وکړو. په کراچۍ کې په مرموزه توګه د یو قبایلي ځوان نقیب الله محسود له وژل کېدو وروسته د احتجاج لپاره د اسلام آباد په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پښتانه راټول شوي دي. هغه په رسنیو غږ وکړ چې په نړیواله توګه د پښتنو د غږ په رسولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا نن د جمعې په ورځ په کابل کې هم په پاکستان کې د پښتنو د احتجاجونو په ملاتړ مظاهره وشوه. مظاهره چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړو په حضوري چمن کې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرو په تعقیب د جمعې پر ورځ د افغانستان د حکومت یو هیئت اسلام آباد ته ورسېده. د دغه وزارت د مرستیال ویان صبغة الله احمدی امریکا غږ ته وویل چې په هیئت کې د حکومت لوړ پوړي امنیتي او ملکي استازي شامل دي، او مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د متحده ایالاتو کانګرس د 2013 میلادي کال د مارچ پورې د فدرالي حکومت د لګښتونو د پوره کولو بودیجه منظور کړه، او په دې ترتیب سږ کال د دوهم ځل لپاره په موقتي توګه د حکومتي دفترونو د تړل کېدو مخه ونیول شوه. په واشنگټن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته راوړی.
کانګرس نن د جمعې په سهار د فدرالي حکومت 400 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړله، او اصلي مقصد دا و چې د حکومتي ادارو د تړل کېدو او مامورینو د رخصتولو مخنیوي وکړي. د کانګرس غړو د بودیجه په 240 موافقو او 106 اتیا مخالفو رایو تصویب کړله، او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ توشي په خاطر یې سپینې ماڼۍ ته لیږلې ده. دا بودیجه به د مارچ پورې د فدرالي حکومت د مختلفو ادارو مصارف پوره کوي، او د کانګرس غړي به بیا د روان کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې د حکومت د بودیجې د تصویبولو په غرض په یو کاري پلان غور وکړي. د معمول سره سم هر کال په همدې نیټې روان مالی کال ختمیږي او نوی مالی کال شروع کیږي. ځینو دیموکراتانو د دې بودیجې کلک مخالفت کاوه، او دا دلیل وړاندې کوه چې حکومتي لګښتونه له حد لوړ شوي دي، خو د ډریمرز په نامه د هغو لاتینو مهاجرینو غم ونه خوړل شو چې په کوچنیتوب کې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غک، واشنگتن.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. نن د جمعې په ورځ په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک لوبې پیل شوې. په همدې موقع د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د سول د لوبو په افتتاحي مراسمو کې د متحده ایالاتو استازیتوب کوو. په خپله وینا کې شمالي کوریا ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې حتما باید د اټومي وسلو جوړولو نه لاس واخلي. خو د مایک پینس د خبرداري باوجود امریکایي مامورانو د شمالي کوریا د پارلمان د دولت له تشریفاتي رئیس د لوبو سره د لوبو په دوران کې د ملاقات امکانات نه دي رد کړي. دا لوبې د یونگ چانگ په ښار کې کیږي چې د سول په جنوب کې په 80 کیلومتره کې واقع دی. د شمالي کوریا د کمونیست رژیم د مشر کیم جونګ اون خور او لوړپوړي مشاوره کیم یو جونګ د یو دولتي هیئت په مشرۍ نن جمعې په ورځ جنوبي کوریا ته رسیدلی ده. د امریکا غږ د خبریالانو فرن رابینسن او ریچرډ گرین د رپورټونو خلاصه شافی سردار تاسې ته دراوړی.
کیم یو جونګ د شمالي کوریا د واکمنې کورنۍ لومړی غړی ده چې په 1953 میلادي کال کې د کوریا د جنگ د پای ته رسیدو څخه وروسته جنوبي کوریا ته سفر کوي. له کیم یو جونګ سره د جنوبي کوریا د تشریفاتي دولت رئیس هم ملګری و. نوموړی د شمالي کوریا د کارګرانو د ګوند یو لوړپوړی غړی او د خپل ورور نږدې همکاره او مشاوره ده. که څه هم چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا خارج ته د شمالي کوریا د مشرانو پر سفرونو باندې بندیزونه لګولی دي، خو په استثنایي توګه یې د شمالي کوریا لوړپوړی هیئت ته اجازه ورکړه چې جنوبي کوریا ته سفر وکړي او هم یې ورته د لوبو څخه وروسته د قیمتي او عصري شانو د وړلو اجازه ورکړې ده. توقع ده چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس به سبا د شنبه په ورځ د شمالي کوریا د هیئت په ویاړ میلمستیا جوړ کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. روسیې او د سوریې رژیم په سوریه کې د امریکایي قواو لخوا د رژیم په طرفدارو ملیشو باندې د هوایي بمبارۍ غندنه کړې ده. روسیه وایي چې دا یو مجرمانه عمل و. د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکو نن د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې هغه قبایل بمباري کړل چې د رژیم ملاتړ کوي او غوښتل یې چې د امریکا په طرفداري د کوردي ملیشو عمومي قرارګاه ونیسي. ګمان کیږي چې په هوا بمباریو کې له 100 نه زیات کسان وژل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال خبرداري ورکړی چې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د پاکستان د پوځ او یا ملکی ادارو سره د مرستو کمول به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیچلي کړي. متحده ایالاتو 13 میاشت موقتی توګه له اسلام آباد سره د نظامی او ملکی مرستو زنډول اعلان کړل. د بنگلاديش پولیسو نن د جمعې پر ورځ په ډاکه کې د هغو مظاهره چیانو د تیت او پر کول لپاره اوښکې بهون کې غاز استعمال کړ او په ډنډو یې وهل چې دغه هیواد د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په طرفداري احتجاج کوو. د بنگلاديش وی محکمې نوموړي د پنجشنبې پر ورځ د 2.5 لک ډالرو بډو خوړلو په جرم په 5 کلونو حبس باندې محکوم کړه. د مصر پوز واچنن د جمعې پر ورځ په شمالي ساینا او د نیل په دلتا کې د داعش او ځین نورو ډلو په خلاف تاروزی عملیات پیل کړي دي. او دا هم یو رسته خبر د برېټانیا پولیسو د څو شتمنو او بډایو روسانو په شمول د هغو خارجي سیاستمدارانو په میلیاردونو ډالرو پیسو د رک لګولو کار پیل کړی دی چې ګمان کیږي خپل هیوادونو نه د رشوت خورۍ اختلاس لارې حاصل کړې وي او په لندن کې په بانکونو کې اچولې دي. د شفافیت نړیوالې موسسې یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د برېټانیا د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی او وایي چې تر ټولو مخه باید د هغو 50 شتمنو روسي اولیګارکانو پیسې ونیسي چې په غلای دغه هیواد ته راوړي دي او د لندن په بانکونو کې اچولې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو ورځونکو، په خبرونه کې دا رپورت هم لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت پاکستان ته د خبرو د پاره تللی دی. خو اوس پر اساس دې رپورت چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه ملاتړ کړی او د معترضینو لس ورځنی احتجاج د افراطیت پر ضد د یو مثبت اقدام پیل ګڼلی دی. دغه راز یو شمیر خلکو په کابل کې د یوه لاریون پترس کې د پاکستان له مظاهرچانو سره د ملاتړ او پیوستون اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې ووري.
د پاکستان په مختلفو سیمو کې د زرګونو پښتنو د شاوخوا لس ورځنیو لاریونونو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو معترضینو څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړی او دا یې په سیمه کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د خلکو د یو موټی کېدو لپاره یو مثبت اقدام بللی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې د پاکستان د پښتنو روان احتجاج ته په اشاره ویلي، له اخلاقي پلوه دا د ټولو دنده ده چې په پاکستان کې د پښتنو د اوږدمهالي احتجاج ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی پر رسنیو هم غږ کړی چې نړیوالو ته په پاکستان کې د پښتنو د رښتینی انځور په وړاندې کولو کې له احتجاج کوونکو سره مرسته وکړي. د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل، په پاکستان کې له پراخو مدني او سوله ییزو حرکتونو څخه چې د افراطیت او توریزم پر ضد دي د افغانستان ولسمشر ملاتړ کوي. دا مدني او تاریخي حرکتونه چې اصلي هدف یې د افراطیت په وړاندې ودرېدل دي، د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد له فلسفې سره اړیکې لري. له نړیوالې ټولنې او دغه راز د پاکستان له مدني ټولنې څخه تمه کیږي چې له دا ډول حرکتونو څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی مرتضوي زیاته کړه، لکه څنګه چې په پاکستان کې د حقوق پوهانو لاریونونه نتیجې ته ورسېدل، افغان حکومت تمه لري چې په پاکستان کې دغه مدني پاسون هم د افراطیت تر لمنځه تللو پورې دوام ومومي. په ورته وخت کې لسګونو کابل میشتو د جمعې په ورځ د دغه ښار د حضوري چمن په سیمه کې د پاکستان د پښتنو د احتجاج په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې د ترهګری نمنو، ترهګر پال نمنو، د پښتنو دښمن پنجاب او د پښتنو قاتل پنجاب د شعارونه ورکول، په پاکستان کې د میشتو پښتنو له احتجاج سره د پیوستون او ملاتړ اعلان وکړ. دا دغه لاریون یو تنظیمونکی ایمل سړوال چې د لاریون کوونکو په استازیتوب یې پنځه مادیزه پریکړه لیک لوسته وویل،
مونږ د پښتونخوا د خلکو لانګ مارش د ټولو بنیادوي غوښتنو ملاتړ کوو. پاکستان دی د تروریزم حامی هیواد په توګه وپیژندل شي. قبایلی پښتانه د طالبانو او پاکستانی پوځ لخوا وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سلاسات ځواکونه باید قبایلی سیمو ته لاړ شي. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه دی په فاټا کې د دولت لخوا د قبایلو د جنوسایډ سیړنی وکړي او نړیوالی رسنۍ باید قبایلو کې خپل دفترونه پرانیزي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو او افغان سیاستوالو هم په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ کړی او دای د هغو کسانو مشروع غږ بللی چې په سیمه کې د تروریستي ډلو له حرکتونو څخه ځورېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح افغان حکومت څخه غوښتي چې په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه ملاتړ وکړي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په پاکستان کې له پښتنو څخه ملاتړ د افغانستان د ملي ګټو کرښه ده او که افغان حکومت د پښتنو له پاسون څخه مالی ملاتړ نشي کولای، خو باید سیاسي او مانوي ملاتړ دې ترې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، زیاتره امریکایي کارپوهان اوس په دې باور دي چې شاید د افغانستان جنگ ونه ګټل سي. دوی وایي چې د بری موندلو پر ځای باید په دې باندې فکر وسي چې کومه نتیجه به یې ډیره بهتره وي او متحده ایالاتو لپاره به لږ تاوان ولري. په دې باب د انټر پریټر په یوه پاڼه کې د چاپ شوې مقالې لومړۍ برخه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
قالی لیکونکی میکس فیشر لیکي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو مشرۍ د روان جنگ 14 کاله پوره کیږي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دې نتیجې ته اوس رسېدلی دي پر ځای د دې چې څوک په دې سوچ وکړي چې څه ډول به بری د متحده ایالاتو به برخه شي. د یوې احتمالي ماتې د عواقبو په اړه باید سوچ وکړي. یوه خبره ښه جوته کیږي او هغه دا چې جنگ ناکام شوی. تر زیاته حده پورې کوم هدفونه چې متحده ایالاتو ټاکلي وو لاسته راوړلی ممکن نه ښکاري او پخپله د افغانستان راتلونکي هم چندان زیاته روښانه نه ده. د واشنگټن د رینډ کارپوریشن د سیاسي چارو کارپوه میرمن لارل میلر چې څه موده مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړي موقتی استازي په توګه خپل وظیفه خوش کړه. وای چې د افغانستان یو جدي چړونکو او یا کارپوه په سترګو نه لیدل کیږي چې په دې فکر چې جنگ به وګټل شي. میکس فیشر لیکي سره د دې چې د افغانستان په جنگ کې لسلو میلیاردو نه زیاتې پیسې مصرف شوي او په زرهاو خلکو کې وژل شو، په کابل کې په پرله پسې توګه د غټو مرګانیو حملو نه ثابته شوه هر څومره چې متحده ایالات زیات خواري کوي صرف دومره کولی شي چې موجوده سټیټس کو وساتي. لارل ملر په دې نظر وا چې د اوسنۍ نظامی ستراتیژۍ اساسي مقصد هم دا دی چې د افغانستان حکومت سقوط ونه کړي او تر کوم وخته پورې چې ممکني په افغانستان کې د طالبانو د بری مخه ونیول شي. دا اپشن د نور اپشنونو نه لږ نقصان ښکاري. که متحده ایالات او د افغانستان موجوده مشران وغواړي او یې ونه غواړي، بالاخره به مجبور شي چې یوه ورځ د جنگ انجام په سترګو وګوري. د افغانستان جنگ د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو اوږد جنگ دی. د جنگ شپږ زره ورځې دوام وکړ او که د لومړي نړیوال جنگ، دوهم نړیوال جنگ او د کوریا د جنگ ټوله موده سره یو ځای شي، د افغانستان د جنگ کلونه ورنه زیاتیږي. د واشنگټن د کارنګي د نړیوالې سولې د موسسې کارپوه او د افغانستان د چارو ماهره میرمن فرانسیس براون په دې نظر ده تر ټولو بهترین لار به دای چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې د یو داسې مرکزي حکومت د جوړولو له هڅونه لاس واخلي چې ټول اختیارات یې په کنټرول کې، اجازه ورکړي چې له بنیاده د یو مستحکم دولت د جوړولو لپاره په خپلو منځونو کې سلا مشورې پیل کړي. نوموړی وایي د دې معنی دا ده چې مرکزي حکومت به په اصطلاح د هارس ټریډر یا د اسانو تاجر په شان د مختلف ورلارډانو ترمنځ روغه جوړه کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه به د دې تضمین کوي چې دومره امنیت باید تامین شي چې د افغانستان دولت برقراري او افغانان وکولی شي چې په آزاده فضا کې خپل شخړې او جنجالونه روغه جوړې لارې حل او فصل کړي. د کارنګي د سولې د نړیوالې موسسې کارپوه فرانسیس براون په دې باور ده چې د وخت په تېرېدو سره به افغانان په خپله متوجه شي او په دې به پوه شي چې یوه واقعي دیموکراسي او غښتلی ملي اقتصاد به په هیواد کې د یوې دوامداره سولې او د اعتبار وړ استحکام د رامنځته کېدو سبب شي. فرانسیس براون زیاتوي چې په ځینو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د دې تجربې عملي نتیجه که په غور وڅېړل شي چې څو نسله پکار دي چې عملي ثمرې په سترګو وګوري. دا چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپل وروستي نهایي بری لپاره د څو میاشتو میادونه او ضرب الاجلونه ټاکي واقعیت بینانه نه دي او نه داسې ښکاري چې په عیني واقعیتونو باندې ولاړي. میرمن فرانسیس ویل امکان لري چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار نظامي اشغال د دې تجربې د ناکامۍ سبب وګرځي او هم کوم ځانګړې مرستې چې امریکایي د افغانستان د موجوده ایلیټس یا متبرو افرادو سره کوي ترمنځ به د ذات البیني اختلافاتو د جوړ کېدو سبب شي، ځکه چې دا وخت هم ترمنځ د انشقاق او بې اتفاقۍ نښې لیدل کېږي. په افغانستان کې د واکمنې طبقې غړو ته په امتیازاتو باندې قایل کېدل د دې باعث شوي دي چې بې اتفاقۍ رامنځته شي او په سمه توګه د حکومت کولو او د سولې لپاره په یو ځای توګه د کار کولو نه قصدن ډډه کوي. فرانسیس وای چې د دې تجربې یوه غوښتنه به دای چې امریکا به د افغانستان په اطرافو کې د طالبانو موجودیت زغمي تر څو په غټو خرونو کې د امریکا په ملاتړ مش د قدرت څښتنان اګای شي په هیواد کې د یوې واقع روغ جوړې مخه نیول ورته ګټه نه رسوي. ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې نظر دي که خارجیان ورنه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې په خپله د خپل هیواد د سرنوشت په اړه مذاکرات وکړي، ممکن چې دا به له یو غټ ناورین یا بحران د افغانستان په ژغورلو او په تدریجي ډول دغه هیواد په رغولو کې ګټور ثابت شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورت ته. مصر د سخت دریځو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د پوځ ویان وایي د عملیاتو هدف مصر د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو څخه پاکول دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د مصر پوځ د جمعې پر ورځ اسلامي دولت یادایش ټلې په ګډون د سخت دریځو پر ضد پراخه پوځي عملیات پیل کړي دي. د رویټرز خبر ایجنس د مصري مقاماتو په وینا ویلي دي چې د عملیات د سینای په ټاپو وزمه کې چې د سخت دریځو د فعالیت مرکز دی هم روان دي. مصري مقاماتو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سخت دریځو پر ضد عملیاتو کې د هوایی، سمندري او ځمکني بریدونه کار اخیستل کیږي. د عملیات په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوی په دې هیواد کې په راتلونکي میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات وشي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی غواړي چې یو ځل بیا ځان د مصر جمهوری ریاست ته کاندید کړي. د 2018 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په مصر کې بیړنۍ حالت نافذ شوی. بیړنۍ حالت وروسته تل هغه په مصر کې اعلان شو چې د تانتا او الکزندری په ښارونو کې په کلیساګانو دوه بریدونه وشول. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول. د دغو مرګنیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د مصر د دفاع وزارت ویان تیمور الرفی ویلی دی چې د دغو پوځي عملیاتو د کولو هدف د سخت دریزو ځپل او په سرحدي سیمو باندې د مصر د حکومت کنټرول زیاتول دي.
بدأت صباح اليوم قوات انفاذ القانون تنفيذ خطه المجابهه الشامله.
ښاغلی الرفی همدا شان وویل چې د مصر هوایي ځواکونو د سینای د ټاپو وزمې په شمالي او لویدیځو برخو کې د سخت دریزو یو شمیر کورونه او پناځایونه هم لمنځه وړي دي. د مصر د پوځ لورې د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له ګوښه کولو نه وروسته د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د سخت دریزو په سپلو بوخت دي. په 2015 کال کې سخت دریزو د سینای د ټاپو وزمې د پاسه د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه هم وویشتله چې 240 سپاره مسافر او عملیات ټول پکې ووژل شول. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د 2018 کال په نومبر کې د هیواد پوځي او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د سنای په ټاپو وزمې کې امنیت راولي. هغه دغه امر وروسته له هغه وکړ چې اسلامي سخت دریزو دغه هیواد پر یو جماعت باندې په برید کې درې سول منځ کوونکي ووژل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان حکومت یو لوړپوړی هیئت اسلام آباد ته تللی. ټاکل شوی چې دغه هیئت به د پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد مبارزې، د سولې خبرو او افغان مهاجرینو د ستنېدو پر سر خبرې وکړي. د امریکا ژ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په دوام د جمعې په ورځ د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا ته وویل د افغان پلاوی په ترکیب کې لوړ پوړی امنیتي او ملکی استازي شامل دي چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د ښاغلي احمدی پر وینا افغان او پاکستانی چارواکي به د جمعې او شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه، تاوتریخوالی، د کچیرا کمول، د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري، د افغان حکومت لخوا د سپارل شویو اسنادو سیړل، په تدریجي ډول د مهاجرینو ستنول او د اقتصادي همکاریو پر سر خبرې وکړي. هغه وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ مذاکرات به دا ځل مثبتې او وروستۍ پایلې ولري. زموږ د هیلمنتیا نښې خورا زیاتې دي. د کابل په غونډه کې زیات پرمختګونه وو او موږ هیله لرو چې دا پرمختګونه دوام وکړي. له شک پرته دلته د امریکا فشارونه هم خپل نتایج درلودل. ښاغلی احمدی وویل دواړه خواوې به په کابل کې د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه د پاکستان لخوا د ګډو څېړنو د وړاندیز پر سر هم خبرې وکړي او زیاته کړه چې افغان حکومت د دغو خبرو پایلو ته ډېر هیله مند دی. د افغان حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو ګډ ملکي او پوځي پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغو بحثونو د پایلو په اړه خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې په مهمو مسلو هوکړې ته ونه رسیدل. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو خواوو ترمنځ به دا ځل بحثونه څه پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پر پاکستان باندې وروستیو کورنیو او بهرنیو فشارونو ته په اشاره د دغو مذاکراتو مثبتو نتایجو ته خوشبیني څرګندوي. سیاسي کارپوه غفور جاوید امریکا غږ آشنا ته وویل
هلته میشت ولسونه چې په پاکستان کې هم د ایسای او د فوز له سیاستونو څخه تنګ راغلي دي. مثلا دوی د طالب په نوم باندې، د ملا په نوم باندې هر ورځ هغوی وژني، هغوی تروروي، د هغوی کورونه ورانوي. دا داخلي فشارونه تر څنګ نړیوال فشارونه، دا هغه څه دي چې نتیجه ورکوي. ولې په ټوله کې باید نړیوال او داخلي فشارونه چې دا لا ډېر همغږي شي، او بعضې فشارونه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه دي، هغه ته لا زیات پاملرنه وشي.
د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د کابل ښار په صدارت سرلارې کې د دلوي په ومه له خونړي برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي پاکستان ته سفر وکړ او د هغه هیواد چارواکو ته د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې د بریدونو د تنظیمولو په تړاو اسناد او شواهد وسپارل. پاکستانی پلاوی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو پر مهال وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه په ګډه د دغو اسنادو په اړه څېړنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي افغانستان د نړۍ په هوغو څلورو هیوادونو کې شامل دي چې سش کال ژمی پکې د واوري او باران اورښت ډیر کم و. او چاوایي د کار افغانستان د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال رپورټ دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې و چاپ په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې او باران کم ورخ به په دغه هیواد کې د غلو دانو په حاصلاتو ناوړه اغېزه وکړي او له امله به یې خلک د خوړو د کمی سره مخ شي. وچاوایي چې د روان کال د جنوري څخه د مۍ د میاشتې پورې په افغانستان کې له ټاکلې اندازې څخه د واورې او باران کم ورخ اټکل شوی او را روانې میاشتې به د معمول پر خلاف ممکن ګرمي او وچي وي چې ورسره په روان پسرلي کې به د غلو دانو حاصلات هم کم شي. د دغې ادارې د راپور لمخي د تیری سوي میاشي پوګدو کې په افغانستان کې د واورې ورخ د تیرو درې کلونو پرتله کابو. ملګرو ملتونو د غور او جوجان ولایتونو په ځانګړي ډول یاد کړي چې پکې د وچکالۍ احتمالات د نورو ولایتونو پرتله ډېر لیدل کېږي. خو د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په تیرو اونیو کې د واورې او باران ورخ شوی چې ورسره پر اروان پسرلي کې د وچکالۍ د راتلو اندېښنې له منځه وړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا وزارت په یقین سره دانشي اټکلولی چې روان کال به په افغانستان کې وشکالی رش.
جای شکی نیست که در سه ماه گذشته امسال
خغلی رستی میویل په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تیر کال پرتله د واورې او باران ورخ کچه ټیټه وه. خو کوم اټکل چې شوی موږ د کب او پر اروان پسرلي کې د ورخ تمه لرو. پرته له شک څخه کم ورخ ته یو اندېښنه ده. په ځانګړي ډول له اوسط څخه د ورخ کمې د اندېښنې خبره ده. موږ په یقین دا نشو ویلی چې بل کال ته به افغانستان د وچکالۍ سره مخ شي.
حال آینده ما خوشحالی را در پیش رو.
د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو مالدارۍ وزارت دغه چارواکي وایي کیدای شي یو شمېر هغه سیمې چې د مخه هم د خوړو د کمی سره مخ وي بل کال ته به هم د خوړو د کمی سره مخ شي. خو ښاغلی روسمی وی افغان حکومت هم د دغې ستونزې سره د مقابلې لپاره پر روان کال کې 2.5 میلیارد افغانۍ د بخار د سیستم د بیا رغونې لپاره بیلې کړې دي.
وزارت زراعت روی سیستم های پایدار آبیاری کار میکنه.
خاقلی رستی میویل د کرهنې وزارت دو بخار دو توامدار او ثابت سیستمونو باندې کار کوي او پر روان کار کې دو بخار پروژې زیاتوي. همدارنګه پر روان مالی کال کې د کرهنې د وزارت د بودیجې له 15% څخه زیاته بودیجه په مختلفو ولایتونو کې دو بخار د پایدار سیستم د جوړولو او دو بخار د شبکو د جوړولو لپاره ځانګړې شوې ده. سکال په افغانستان کې د ژمي په سر کې او بیا د مرغومي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د واورو او باران ورخ وشو. په افغانستان کې په ژمي او پسرلي کې د واورو او بارانونو ورخ د کرهنیزو حاصلاتو لپاره ډېر اهمیت لري. هغه بزګران چې للمي غنم کري وایي چې د واورو ورخ کم و او کومې واورې چې سکال تر اوسه شوي للمي کښت ته یې ډېره ګټه نه ده رسولې. د کندوز ولایت یو اوسېدونکي حبیب الله امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وروستۍ واورو ورخ 40% پورې للمي حاصلاتو ته ګټه رسولې ده.
کندوز کې خو للمي بېدرکه زیات خلکو بندو کې للمک بې درکه زیاته ده. خلک ډېر ضرورت پورته لري. دا اوسنی بارینګي ته ګوره که نور ونه شي نو للمه ته دونه خاص جاغ نه کړ فائدن نه کړي 40% به لورته کړي زیات نه کړي او که ونه شي نو به هیڅ شي نه سره قاطی او قیمتي زیاته راځي. ولې ما دا مقصد نه مې ورکه مخم ځکه دې وچه بارینګي نه وسه خو بیا هم دونه خاص یو ګرد او چنګ له فارغه هغه ورکه باران ته ضرورت زیات.
روان کال کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو کم ورخت او د وچکالۍ د نخو ښکارا کېدو ته په کتنې د دې میاشې په سر کې جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو وغوښتل چې د واورو او باران د ورخ لپاره دي استسقا لمونځونه وکړي.
او دا هم د دې ساعت څلور خبرونه. په داسې حال کې چې په وینزویلا کې د خوراکي موادو د کمبود او بې امنیتۍ له امله په زرګونو خلک کوشش کوي چې ګاونډي هیواد کولمبیا ته واوړي. د کولمبیا جمهور رئیس نن خبرداری ورکړ چې د سرحد په اوږدو کې پوسته د امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر کړی دی او اجازه به ورنه کړي چې په زرهاوو خلک له وینزویلا نه کولمبیا ته راواوړي. هغه وویل چې د پوځ له 2000 نه زیات عسکر دا وخت د سرحد امنیت ساتي. د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکو د سوریې په دیر الزور ولایت کې د فرات د سیند په غاړه د بشار الاسد د رژیم په طرفدارو ملیشو بمباري کړې ده. ګومان کېږي چې په لسګونو کسان د رژیم طرفدارو وژل شوي. روسي او سوریې دواړو دا یو مجرمانه عمل بللی، خو متحده ایالات ویلي دي چې د خپلو عسکرو او انډیوالانو د دفاع په خاطر یې په وسلوالو ملیشو باندې بمباري وکړه چې غوښتل یې د فرات د سیند په بله غاړه کې د وای پی جی په نوم د کوردي ملیشو مرکزونه قبضه کړي. متحده ایالات د وای پی جی نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي.